اردونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي یو بجه شوي نن د ګل ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو پر دې به هم خبر شي چې د پټان کوټ پیخي روسي څه حال دی همدارز د افغانستان د سولې علي شورا په اړه هم تاسو معلومات درکو په روسي نیمای کې به اونیزا خبرونه د مشال مرکه هم وی خلومړې وزو نجیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
افغان ولسمشر نن د سولې د عالی شورا نوې مشر او غړی اعلانوي د خیبر پښتونخوا زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو شمیره روانه ده د شام په همس او دمشق خرنو کې 14 کې لسلو نه زیات کسان وژل شوی دي ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړي عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالی شورا سرپرست مشر پاتې شوی مشال لړیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوې مشر تابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي اجرایی ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا نوې مشر وي او په مرستیالانو کې به کریم خلیلی حبیبه سرابی او حاجی دین محمد هم شامل وي د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همداراز مشال لړیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس په توګه نومول شوی د سولې د عالی شورا نوې مشر او نوې مشرتابه په داسې حال کې لانیږي چې ټاکل شوی په روانه اونۍ کې د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله په کابل کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکي د افغانستان د لوګر والی وایي د یک شنبه په ورځ پازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولي دي حلیم فدای وایي دغه مشران وسلوالو په زور له موټر خکته کړی دي دی وایي د تختول شو مشرانو د خوشی کولو لپاره هسي پیل کړی دي
په ازره کې اصلا د ببرو د اکبر خیلو 15 پر سپینګيري قاچاقبر طالبان چې په قاچاق او ملوث دي قاچاق او کاروبار کوي دغه مشرانی الته کېنولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران او سره لګیا دي سپینګيري اخلاص کې نو تر سبا ورځې پورې ډېر قوي احتمال ده چې راخوشي شي
بل پلو د سیمې خلک وایي که تختول شوي مشران خوشې نه شول دوی به ولسي پاسونه کړي په خپله وسلوالو طالبانو د دغو مشرانو د تختول کېدو په اړه مشال لډیو ته څه نه دي ویلي د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیې نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکه غونډ له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواته لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلومه وخته پورې ګرځبندۍ اعلان شوی دی په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مهمند ایجنسۍ کې نهه خاصهدار سرتیري ووژل وروسته حکومت د پلټنې عملیات پیل کړل او د خالي په ورځ د دغو عملیاتو په درس کې 15 وسلوال ووژل شول اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر مهال د غرایزو سیمو ته هم نه ورځي په خیبر پښتونخوا کې د پرونیو تر سره شو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوه د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې تر سره شوې دغه انتخابات د یک شمې په ماخام پای ته ورسیدل او د امنیتي چارواکو په وینا د تر سره کېدو پر مهال د بدامنۍ هیڅ ډول پیخه مخیتان نه ورغلی د انتخاباتو د کمیسون د ویان د معلوماتو لمخې د 350 نه د زیاتو خالص سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو د انتخاباتو لپاره د وړاندې نګدي 209 د رایو ورکولو مرکزونه حساس ګرځول شوی په شام کې فعالین او حکومت پلو رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي یو شمیر 14 شوی چې پکې لزګونه کسان وژل شوی دي د شام د بشري حقوقو سارنځای چې په بریتانیا کې موقعیت لري د فبرورۍ په 28 خبر ورکړ چې په همس خار کې په غبرګو موټر بم 14 کې لګ تر لګه 950 کسان وژل شوی چې ډیری ولسی کسان دي سو سات وروسته هم دې ادارې خبر ورکړ چې د سر خار دمشق په جنوب کې په شیامیش تسیمه کې د ویزان مرګي او موټر بم حمله په ترڅ کې لګ تر لګه 50 نور کسان وژل شول سید ازینب د شیعه مسلمانانو لپاره مقدس زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت وسلواله ډلې د دوړو بریدونو مسولیت قبول کړی دی. دا بریدونه په داسې وخت کې ترسره شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي له روسیې سره پر یو مقدماتي تړون سلا شوي چې تر مخه به په شام کې د نښتو درولو لپاره لارې هواره شي. د عراق په فلوجه ښار کې له هغې وروسته د ځایي قبایلو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک نیولې دي. یو ځایي حکومتي چارواکی عیسا سایر وایي د نیولو شوو کسانو شمیره د شپېتو پورې ده، خو یو ډګروال او یو قبایلي مشر بیا وایي چې دغه شمیره له سلو زیاته ده. سایر د فبروري په 21مه وویل جګړه د ځواک د ناانډولۍ او د دې ویرې له وجې ودرېدلې چې نیول شوي کسان به ووژل شي. په فلوجا کې د سنی مذهب عربي قبایلو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه د فبروري په 19مه نیټه پیل شوې وه. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 21مه نیټه تهران ته ولاړ. سوهال ته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اژانس سیرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځانه سره وړي. ویل کیږي چې روسیې وزیر په سیمه کې د ثبات د راوستلو او په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د تیرې 15 کلنې شخړې پر مهال ایران او روسیا د ولسمشر بشار الاسد د سرسختو ملاتړو څخه وو. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبو په لړۍ کې پرون د پیښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ په وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدي په مشرۍ کې دغه لوبډله چې ښه ځلېدلې وه له سیالۍ ووته. اوس به پایلوبه د کویټي ګلډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د فبروري په 23مه نیټه ترسره کیږي. دا او تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رابی اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او 50 پیسې او په 1.19 روپۍ او 40 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 50 پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 وي. بنو کې 15 او په کوټه کې 1 او 1 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري پاکستان وايي د هندستان د پټان کوټ پیخي مقدمه ګوجرانواله کې درچ کړي کړي دا او د غرنګي دی لړکي ځنې کسان هم نیول شوې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په بنو هسپتال کې د شمالي وزیرستان کډوال بای ماشومان او میرمنې په یو شمېر مرزونو وخت دی.
وړی کې مشوم د امر وړی د سره به لګیدلې ډېر یې مړه غکړل. په هیڅ تنظیم نشته.
نو کوم موسم را بیا موږ په کومه طریقه ځینې پرګې میز په داسته شو پرته نه پوښتنه کوي نه پوښتنه خیماوي.
د مومند ایجنسی د پندیالې سیمې زیاتره اوسیدونکو خپل غریبۍ دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدار ځواک کې برتی کړي.
یا به مزدوری کول او یا بمدغه د دیګ او خاصداري زمنګ د درې ورونو ګاړه او نمبر په نمبر به نمبر راتل.
د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي او عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره کړي او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاقت تابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړي.
سداری چې موږ د تیر سلويش کال راسي وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کم چلن په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در رسول کور او تلو.
نور هم یو شمیر پټون لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیښې مقدمه یې په ګجرانواله کې درج کړې ده او دغه لړکې ځینې کسان هم نیول شوي دي او دا چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د یادې پیښې د پلټنو لپاره هندوستان ته ولاړه شي. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې څه موده وړاندې د هندوستان په پټانکوټ کې د هېواد د هوایي ځواک په یوه واړه برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوړېده چې هند یې د دغه برید تور په پاکستان لګوي. البته پاکستان بخښنه غواړم، هند یې دغه برید تور د پاکستان په جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي او پاکستان د لړکې پلټنې هم پیل کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشالډو د خبریال ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوئے چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داس نوې کار نه دی، ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوه او دلته نه خلق تلی وو، نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروسته به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نمونه هم، نو اوس به موږ د ټلیفون مطالقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغه خلکو سره څه تعلق دی. بل ز دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حمله لړکی ځینې خلک نیول شوی هم دي، خو دا ډیره حساسه معامله ده، نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نشریکو او نمونږ په دغه اړه سوازه اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو، نو د دا ستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته اکړه چې د خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډیر ښه طرز عمل دی، د سره به تعلقاتو کې اعتماد سی واشي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه والی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به د باوزیات شي. خپل خبرو کې چودري نثار علی خان وایي چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیګل لړکي د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلې، د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکارا کړي او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکول شي. د په خبره د غلړکي د نیټه ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کړي دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا غوگستی ٹاگل شبی چید افغانستان ولس مشر اشرف غنی دا سولی دالی شورا رئیس و غڑی نن پی غونڈ که ماری فکری پراسی حال که چید چلو رخیز و خبرو دا همغگی دا ڈلی غونڈ پا روان اونی که پا کابل که پا پام که دا افغان چارواکو پرون خبر ورکر چی پیر سید احمد گیلانی دا سولی دا علی شورا دا رئیس پا توگا غور شوی او دا حواد دا چو سیاسی شخصیت تونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوې دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد آزادۍ رادیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوې دي او نن به اعلان شي.
پم کینه ول سره ریسی د سولې د عالی شورا اعزابر او کلکیږي هغه ته به نوې اداري تشکیل اعلانوي او هغه به لنن نورست بیا خپل کار باندې پیل کوي. د امغه اجلاري او د نشلاري توکات کې دنې نه چې د کار لپاره تر سره کیږي د یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی خود او تسلیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کوي.
اجرائی ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوې دي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوې دي. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو ځلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسیدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کړي چې په راس کې به یې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوې له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو له یوې لسیزي زیاته موده کېږي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې کېږي او حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښو کې زرګونه خلک مړه او جوبل شوي دي، خو د هغه هیواد د سیاستوالو ترمنځ د ترګري خلاف شریک دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. اوس هم چې په پاکستان کې کوم ترګر برید وشي نو ځینې سیاستوال یې د بهرنیو کړیو کار بولي. داسې ولې دا او شنون کې په دغه اړه څه نظر لري، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام لري چې په نتیجه کې یې د حکومت په وینا د 500,000 نه زیات کسان وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او صدعتي او عربو ډالرو نه زیات مالي زیانونه هم شوي. خو تر دا مهال په دغه هیواد کې د مذهبي، لسانی او سیاسي ګوندونو او مشرانو لخوا کومه د سغدریزۍ ضد بیانیه نه ده رامنځته شوې. دا چې د دې تر شا څه وجه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې لاهور میشته کارپو حسن عسکري وایي چې سیاسي ګوندونه ګڼي چې سغدریزۍ ختمول د هغوی نه بلکې د ریاست کار دی.
ګوره، د پاکستان سیاسي ګوندونه په صحیح مانو کې د سخت درځي او ترهګرۍ د خطر په پیژندګلو کې ناکامه شوې دي، او به ځینې داسې ګوندونه دي چې د سخت درځي په فکر ولاړ دي. د دې لامل د سیاسي ګوندونو لخوا د سخت درځي پر ضد بیانیه رامنځته نه شو او سیاسي ګوندونو له په دې لړ کې کوم کردار لوبول په کارو هغه ادا نه کو. خو په دې کې تر ټولو بنیادی کردار د دغه سیاسي ګوندونو د مشرانو او چې خپل کارکونکو پارلماني غړو او عہدیدارانو ته هدایت ورکړو چې د سخت درځي پر ضد د ولس رائے جوړولو کې کردار تر سره کړي. چونکی د دغه بیانې تعلق د مذهب سره دی، نو ځکه سیاسي ګوندونو د کې ډېر دخل اندازي نه کوي، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو زیاته دلچسپي د ولس څخه په ووټونو اخیستو کې ده، نه دا چې په سخت درځي ختمولو کې.
خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ډاکټر اجاز خټک وایي چې تر دا مهال خو سیاسي ګوندونه او حکومت د وسلوالو فعالیتونو ته د بهرنو او ګوندي هیوادونو سازشونه وای، او دغه جګړه خپل جګړه نه غنی، نو پر ضد بیانی را مستقیدو خو بیا پختنه ختم شوه.
خو چې تاسو په بلو او لولو جماعتونو کې جناسي او دې ترګو ته فکرې دا ورته چې دا خلک دې د مانته اوی چې دې په نه راځي کې نه آی په ګټه کې چې دا ویل دي هر کې کې څه ویل دي از ځان ته دې دې کې څه ویل په کوم محل نه اسي دا خلک دې چې دا ته کې ورته ویل نه یې خولې ویل دا دې خلکو
په لاهور کې یو سیاسي سیړونکی سجاد نصیر بیا وایي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دغه وسلوالو پر ضد نه بلکې د دوی په حق کې د ولس رائے اړوي.
کچھ پولیټیکل فورسز جو ہیں وہ
ځینې سیاسي ګوندونه د دوی تر شا ولاړ دي، دوی ته شاباسي ورکوي، همکاري ورسره کوي، او هغه سیاسي ګوندونه یا خلک چې ترهګرو پر ضد وي دا غوي مخالفت هم کوي، او دا کار یوازې پاکستان کې نه بلکې په سیمه ایز توګه او په نړیواله توګه هم روان دي. مخکې به د خو بدو طالبانو خبره کیده، اوس هغه هم ختم شو. اوس پښتنه دا چې موږ د کومو طالبانو خبره کوو، د کومو وسلوالو پر ضد د بیانې ضرورت دی. حکومت هم سرګنده تګلاره نه لري چې د چا پر ضد کاروي پکار ده او د چا نه، نو دغه عملونه دي چې تر دا مهاله موږ د وسلوالو پر ضد یو متفقه بیانیه رامنځته کولو کې ناکامه یو.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې په پاکستان کې په خصوصي توګه او په نړیواله کچه په عمومي توګه د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخې نیولو کار ریاستونو ته حواله کړل شوی دی او سیاسي ګوندونو او ټولنې ترې ځان مبرر کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. زو بنو ته له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې زیاتره د کډوالۍ ورځې شپې تیروي. وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان او میرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته دي. د بنو سرکاري روغتون ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
په بنو کې د زنانو او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او میرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړی کې مشوم د امر وړی د شری به لګیدلې ډېر یې مړه غکړل فایت تنظیم نشته ډېر زیات تکلیف دی خل په هسپتال څون متفهمین دي
هسپتال ته کې مونږ غلای نه غنګای به مور شوا ده مارینا کچر دي سره ته دواې
مونږ هم ګل سب خان دی او به مور مر وړی علما شوم د شا شری نیولې د مزي متاثرین کارکن مون غلی من به سپړم شپارو څه بیماری معلومه کله چې دا شری دی دواې ورته بدله کله موږ مته دا حکومت هم د ظالم
مسالادو نوغه موسم نه بیا مش په کومه طریقه ځینیا پړکی میزو بل بچی پړکی میز دغه نه ځینیا پړکی بداچه پداشته شو پروتای نه پوشه کټاوی نه پوشه خیماوی ته خدای یې پر انصر ته رسیږي.
د ماشومانو د ناروغي ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغي خوريږي او دوی به سر او سماني په حالاتو کې راوتلي.
یو خدي خپل کېرنه به زیا شوې دي بل ډېر کمه سہولته زیا شې دي استېږي لاګیا دي نو ضروري کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوي کمای وي چې زیا شې بيموري ډېرې زیاتې نو ټیخای شو سینې بيموري شله او سه تنګول بيموري او خژې بيموري وړې وړ کې شې ډېر زیاته مشتر راولاله دو پای ډي پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کې دي ډېر نش دینش دي پوتې کې دی بولته نو سرمنه بيموري سري بيموري داګه مشتر ډېر زیاتې رونه دي ماليريا
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د مومند ایجنسی د پینډیالې سیمې زیاتره اوسیدونکو خپلې غریبۍ دې تاړ کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خسادارو کې برتی کړي او یا هم د هواد د لوی خارون ته یې د مزدورۍ لپاره لیږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په مومندو ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار اهم وژل شوي وو. تفصیل د شانواس ترغزی په دې رپورټ کې ورو.
په پنډیالې سیمه کې د زیارت پشپا په وژل شوو خاصدارو کې 215 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزوري دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالې درې تروانو نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خور کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډیر کم و، بلچی او ګنټي ورسره و او د شګو یو چاڼې په خور کې ودرولې چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نورستو پیسې وګټي.
دریم
کومې سکولګه
ها پرمری
دغه سورو پېتا درکې
ما کړو دوا سوال کله درې سو پښپا ګوروس کې وټ راځي برو
هوی در نه سو کاخلې
ویرا له خار کاخلې دي ساخلو کوټو لهوري
او تاسو خپل کمرې کچې دي په خري
کچې
نو خپل کمرو کې ول نه کوي
له دغه ځایه چې کله د وژل شوي ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر به زما خلک 15 کال وو او نوم یې برادالي وو. خاصداري خو یې وس کوله، خو څه سبق خو بیا څه پورې ویل زما خیل دی، څلورمه پورې ویل، پنځه به پورې ویل، بیا پرېښې وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده، او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو، د دې د پاسه که موږ له 5 روپۍ راکړې موږ څه سود پرې نه کېږي او نو بیا هغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و، 15 کالو پورې به د بدې ورځې ده به م لېږنو، لکه یا به مزدوري کوله او یا به همدغې ده لېږه نور څه کار نو. او خاصداري زمونږ خو ځان له نه وه، د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچې نورو ښارونو ته مزدورۍ رلیږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼي او خوړونو کې شګې چڼوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پامبول شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهری مشرانو او ګډونوالو د خبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې د دوی په خبره له تعلیمي نصاب د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یو صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلاديش د ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم لقبله چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا وویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
ځان کې د چنن د څومره قومونه د خپل د مورنۍ ژبې ازادي ترلاسه کړله، خپل قومي ازادي ترلاسه کړله. دا هغه قومونه دي چې پښتنو نه زیات بدترین غلامي لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به هم شي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصاب وباسي، ولې په نړیوال کچ هر څوک دا مني چې قانونه کې پرمختګ کوي، نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبه ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچي عالمان په دې نه رغيږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، چې سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچي درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا دا غزای وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وای، خټک زمونږ ډیره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې دس کیږي. چا چې خپل مورنۍ ژبه تسپک کتلې دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان ویل چې په کراچۍ کې شپېتن واخله او یا لکه پوری پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول پر روانه سرشمیرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې دا سیاسي او کلتوري حق ومنل شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد خبر کړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شمار وو چې موږ وايي چاره ټول پښتانه به د خپل مردم شمارې کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې او خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چاره دلته کم مراد کم صوبایي سټونه کم شیلې جرازي دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره د پاغي باندې تقسیمې کې. نو آیا په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا؟ موږ وايي چې موږ د زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبایي سټونه زمونږ قومي سملې کم از کم دا د هغه میجورټي په بنیاد دی راشي لګا.
د د احتجاجي مظاهرې ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته د یو رنګ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردونکو مشال راډیو ته وګستې یو نیمه بجه کیدونکې دا او نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وګورو.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا رئیس او غړي نن په وغونډه کې معرفي کړې. اجرایه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی به د سولې د عالی شورا نوې مشر وي. د افغانستان د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي د یکشنبې په ورځ فازري ولسوالۍ کې 15 تنه قومي مشران وسلوالو تختولې دي. دی وایي د تختول شوو مشرانو د خوشي کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د مومندو ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل پورز اعلان وکړ چې د یکغون له دروازې نیولې تر امبار تحصیله او نور پریواتل لوري ته تر ساپو سیمې پورې تر نامعلوم وخت پورې ګرځبندیز لګول شوی دی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر مهال به امنیتي ځواکونه د پلټنې عملیات ترسره کوي. په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتی انتخاباتو د ووټونو د شمیرنې پروسه پیل شوې. د خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوو دغو انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو په وینا د بدامنۍ هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د شام په همسا او دمشق کې په 14 ځانمرګو بریدونو کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي زیاتره وژل شوي کسان ولسی خلک دي. د عراق په فلوج ښار کې لاغې وروسته د قبایلو اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ جګړه ودرېدلې چې راپورونه وایي وسلوالو په لسګونو ځایي خلک تختولي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سوهلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره وویني. او د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ لوبه په لړۍ کې پرون د پېښور زلمي د اسلام آباد یونایټډ پر وړاندې لوبه د 500 منډو په توپیر سره بایلودله. په دې توګه د شاهد افریدی په مشرۍ کې دغه لوبډله چې خزلې دلې وه له لوبو وتله. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
دو نجیب عامر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دینې مې کې تاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نیب په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړي او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بیګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي. ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبره نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستال لوګ دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده. او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملويږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواري په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نور کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوه مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخر کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي چولې او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمه فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستئ. هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندی چارواکو د لیدنو او سټارز ان سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوای ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړیو پاکستانی وګړیو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي، او همداراز د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سٹرائپس ویبپاڼې یو لیکنه وایي، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش شوې ملاتړې ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و، د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدل شي.
د روسیې دفاع وزیر پروند ایران ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې دی هوا د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندیو او همدارز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معاملې هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشالیو د خبر مرکزی څنګه رپورت د احمد تکل نورو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحاني او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکېچ د روحاني او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحاني ته د سوریې لپاره د نړیوال والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یو نه مخکې په ماسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړي او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو اوس ور رسیدلې د اونیزې خبرونه د مشال مرکه. او د ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري، نو موړې وای تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقي ته ډیر زیات تاوان رسولې دي او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقي ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبريال خدای نور ناصر چمتو کړی راځي چې پګړ دغه شو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سهیلي پښتونخوا پورې تاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې پښولو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیر مننه. د دې کتاب د لیکلو خډیر وجوهات، لیکن دوه د اسلامي چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کوم اکسیر روان دي، یو څه په تاریخ کې پاتې شوی دی، یو څه داری چې موږ د تیر سلویش کال راسی وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در رسول کور ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره. نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغه موسیقي ته دغه ورنکوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولې سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردی هیوادو کې د بل نوکری کوي. نو دا موسیقي کرا کرا زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکې دوه وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین. ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي او د خلکو ته یو دغه ورکې یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تند نه په ماتې دله. درې داسې کتابولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی سلویش کال پخوا، زولی د ګل مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیاتو موسیقي نه وله. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلی دی فنکار نمبری، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخیستې ده. نو موږ سره داسې بشپړه کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکړم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، خو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا کتاب ټوله څو باب دی، او په دې کې موضوعات تشته په کوم موضوعات مو کار کړی
دا کتاب کې ما لس بابا چې ولیدي چې په هغه کې یو باب چې د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلرم د انسان درملنه یا دراغو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستی دي او دوی سي دا کار دی وایي سم د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړی کړی د او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلې په کومه پایله رسیدلې او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي 1550 سفیده کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کم کم ما کوشش وکړې ده چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دوه سفید رنگین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب قدر ته وایس چې د پښتو موسیقۍ ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق کنه
له موږ سره د موسیقۍ په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري د غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه ستا چې موږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال هارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا په موسیقي تصاد زشت درلودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې امات شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کوم دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امن الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه بعد چې دا دورې پر سوي دي بیا لس کال ما راخېسي دي لسیزې مې راخېسي دي د 2015 پورې مې دا تاریخ کړ دا راخېسې په دې کې زموږ ټول لرو بر افغانستان پاکستان په هند کې کوم موسیقي و د سواد پر ریاست کې کوم ول دغه بابونه ما راخېسې دي
ډاکټر تابان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلې سي تاسو دا چې کوم چړنه کړې ده چې په کوم دوره کې ډیر زیات کار ورته سوې پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ شه دوره ورته ویلې سو چاته کوم دوره ته ویل
د محمد زید ورای چې د افغانستان کې د کال 1300 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کښې شوله خو په دې باندې کوم امیر شیر علي خان رالی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه دومره خلک یې ورزولو چې زه په خپل دا ګڼم چې د پښتو موسیقي بنیاد هلته کښېښول سو
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې کومو جوګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقۍ ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی واجه څه شي کېدلی
پښتانه په موسیقي بیخي ډیر مین دي د کښنی د پیدایښت څخه سي د زوکړې څخه د ژوند کم ټول د غدي کوز دس و واده سو د خوشحالي ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼ نه کوي سندرې وای کښې دي کسړیان دي زموږ ودونه به د غنډې دي زموږ په ودو کې د یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډیر ویل کیږي ډیر تاریخي نه ده چې وایي بابولال په ودو کې هم ډول هم سرناوي دا ریواج په پښتنو کې نو دایس وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د په خو راسي هر پښتون خوشحالي زموږ دایس میلې وي فرض ک ما خپل په کوټه شهر کې لیدلې دي چې د شوزو میلې به کې دي دا د مقدار غره په لمن کې خلاص فضا بو د اختر د دویم سي د غرمې سي د ماځګر پورې د شوزو میلې به وي اتڼو نه بو دریاوي به ویل کې دي د دوی قانون نه بو او یو نارینه نږدې نه سرتلای دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ دایس میلې کېږي د موسم له لحاظه اخترانو لحاظ د کندهار میلی کزرا واخم په کندهار کې د ماشومان جلا میلی وي د سړیان د جلا وي د سپنجورو د جلا وي د سنیان د بجلا وي د شیګانو د عیسایانو د سکانو میلی بلا کې دی د غره کم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی مش په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې مشتر کې نس پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندان ته ولې پس پکه ګوري هغه دا چې په خوا چې به کم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا بمډمانو ته ویل هغه موږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر د تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي ا کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راسو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمد دین شواک چې څو وخت پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د سلور مکتبو ذکر کې وکړي چې باغې کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتی دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي سلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر دو د پکتیا دو جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه تفهم نه ځینې د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور
سره تړلې دی او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستی دي او په دې کار کړی دی
تاسو څنګه کار پکې کړی دی څه مو راخستی دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړې نیوي ما اول د دوی جغرافیا را خسته چې دا جغرافیا د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غریزه علاقه ده آله ته چې دي اول ډولونه وو دوی به تڼونه کول در اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو هغه تڼونه اوس هم دغه
اوس هم مشهور
دي کې د ګلزمان سره واخی د حیات ګرځي پرې را واخی او د لام کرای را واخی که یا تور په کای دی بند یا را بند په بند وتل لیدم تکه شایسته سره دا ګد چې کوم راغلی دی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم شپې شو سندریز مکتب لرا سو په شو سندریز مکتب چې دی د دی اغه چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دی دلته چې کوم کور نه دی تر نه جر نه کور نه دی د کوم ځای سره داري شیر اخیست دی په دی خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د دی خپل لغه دی د سواد سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا د سینې چې دغه کړې ده ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده دوی مشهور سندرغاړي مې راخستې دي دغه سندري چې کمی دي او کم سازو سره ویل سي دي او کمی دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه موسیقي قرار قرار د مکتبو د اغه سره اوزي اوس یو انټرنیشنل رنگ یا خاصې دي هغه دغه دي مګر مش په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک سمج پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور د زمرد د ریشه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وړتي
او کراسو د کوټي مکتب ته د کوټي په مکتب کې مستې شرح اخیسې
د کتاب چې د دوه برخې چې د ما د ټولي پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې مش کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نو وړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیسې دي په دې مرکو کې چې د زمرد کې مې میلې وي هغه موږ غېدلې یو چې موږ کوم سندرغاړي ژوند نه دي هغه مې راخستې دي او په هغه سره موږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخستې دي بیا په یو نیمه کې یو دیسې دوره رااله چې افغانان کوټه ترالو په شوت ترالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخستې دي هغه مې دلته کې کړې دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکرې چې د پدې کتاب کې د لس لس کال په دغه سره ګډه کړی ده.
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه، کله چې یو نوی کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي، افغانان هجرت کوي دې خوا ته راوړي د ډیورنډ کرښې، دلته په کوټه کې مانه دله چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقۍ دلته اوسېده، زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو، نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې، په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه؟ کنه
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردی زیر رالی، استاد اما
کورنۍ
خان کره باغی کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بد قسمتي دا وله چې موږ سره نه دی چې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې و، نه دی چې ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې، لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه ورکړه.
ګډ سره پرېښول نه پاره
پرېښول نه، او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها په ولسي کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه. زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو، نو هغه د اصطلاحي دوره وله چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې وو د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه، هغه ګټه موږ د دوی وانخستله.
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای، پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو، هغه موږ وانخست. دلته یو پښتنه دام کړ ځکه چې دا کار د اکاډمیو و، دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای، خو بهر هغه ونه سو. اسی به زه پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي، او په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمیو، آیا هغوی پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی؟ دا هغوی کار د ډاډ وړ دی کنه؟
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم، هغه ته د موسیقي زور او ارزښت تر معلومه. فرض کړه په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هات وخت سره و، نغاره به سره و، دج به کم کړي لتلی اول به نغاره تکول کېدل، ډول به وهل کېدی، خلک به راوتو، بیا به د جلسې او تکولې. په هغه وخت سټیج ډرامې وې، په سټیج باندې سندرې ویل کېدې. دغه رقم په سوهلي پښتونخوا کې خان شي چې بعضې جلسه و، ډول به و، اتن به و، هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نېشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته څه مالی کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نس کې دی. باقاعده په هر شهر کې باید حکومت د موسیقي اکیډمي جوړ کړي، هلته خلک راولي، کښېنه یې، لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وسولو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي، هغه به زده کوي چې تاسې ادارې یې نه، نو چیرې به ځي؟ په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا کدوې ریکارډ چې دغه کیږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې لپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسولو، د معاش غم ورسره وسولو، نو دې حکومتو ته په کار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دای دارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد بدل شي، بیا به دوی څه دي؟ دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی، او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکری ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل، تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی، او نور څوک دی په دې تړون کې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولای سو. خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو اهنګونو واړوله. سلرم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجود دی که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په څه نه څه حواله دلته راغلی دی.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نه یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي یا فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو دپاره په کار وو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه یې جوړ کړي وي، چې یو په لایبرري کې خوندي وي، یو د سټوډیو دپاره وای. دوی به دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکېدو شوې. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتویشت ارکسټرا او اتویشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکېدو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ماته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغو خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغو سره خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سه. نو داسې پس اوه سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظه کړم او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.